په پېښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې بله خپرونه کې بیا هم زه هارون بشا در سره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او هونیس پروګرام د ځوانانو غږ در اورو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. امریکا له افغانستانه د انخلاب ماموریت ختمولو ته نیستی شوی. پی ڈی ایم نن په کراچۍ کې جلسه کوي او په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور ناش پیته کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. امریکا نن له افغانستانه د سرګونو افغانانو او بهر ملکیانو د وستلو لپاره نړیوال ماموریت ختمولو ته نیستی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په کابل هوایي ډګر د وسلوالو حملو ګواښ اوس هم زیات دی. امریکا له افغانستانه د وتلو لپاره د اګست 1 نیټه ټاکلې. له افغانستانه د خلکو د انخلا د ماموریت د لوړې کچې پر مهال د سرتیرو شمیره 15,800 خو اوس پینټاګان ویلي چې په کابل هوایي ډګر یې له 4,000 څخه کم سرتیری پاتې کړی دي. د امریکا زیاتره اتحادیانو د انخلاب پروازونه ختم کړي دي، خو امریکا اوس هم دې کار ته تر اخري ساعتونو پورې د دوام ورکولو پلان لري. د امریکا چارواکو ویلي په کابل د طالبانو د ولکې راهیسې تر اوسه نږدې 1,400,000 کسان وستلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي په افغانستان کې له سولې او ثبات سره به ټولې سیمې ته ګټه وي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه د قریشی په حواله لیکلي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د هیواد له حالاتو خبر دي او په دې هم پوه دي چې په افغانستان کې د خراب صورتحال اغیز به په ټولو وي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو سازمان د وژل شوي مشر نور اسلام داوړ مړې خاورو ته سپارل شوې. د میرعلي ملاګان کلي کې پرون مازیګر په جنازه کې د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین، د قومي اسمبلي غړي محسن داوړ او په سلګونو نورو کسانو ګډون کړ. د پولیسو په وینا د یوت اف وزیرستان مشر نور اسلام داوړ د اګست په 20 نیټه نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل. د جنازې مراسمو پر مهال منصور پښتین ویلي چې وار بیا خلکو ته لاس اچول شوی چې د ولس خبره کوي. د نور اسلام داور د بشنی سیمواری چا نه دا منلی او نه هم سو گرفتاره شوی دی. د بلوچستان د منګي بند په پیښه کې د وژل شو درې امنیتي کارکونکو خپلوانو نن د حکومت خلاف په زیارت کراس سړک احتجاجي پرلت وهلې. د پرلتوال له حکومت د انصاف او په پیښه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند پخواني صوبایي صدر نظام کاکړ پرلت ته په وینا کې ویل چې د داسې پیښو مخنیوي لپاره د قومونو ترمنځ اتحاد ضروري دی.
دا پکار دی چې دا आवाज ورسیږي و اسلام آباد وای وانو ته د کوټي و کور کمانډر ته ورسیږي. تر دې هدا پوری خدا درنه ضروری ده چې خاموش شې. نو هم به څه وکې سبب له سره کیږي. دا یو قومي مسله ده عزیزانو، په خپل به په خپل سر دا مسله شړو.
د اګست په 16 په منګي بند سیمه کې په امنیتي کارکونکو د سړک غاړې چاودنه شوې چې ذمهواري بلوچ بلتون غوښتن کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. حکومت د دې پیښې د پلټن لپاره کمیټې هم جوړه کړې. ټاکل شوی چې نن د پاکستان د حکومت د زیاتره مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ د حکومت د استعفا او د شفافو انتخاباتو لپاره په کراچۍ کې جلسه وکړي. د جلسې منتظمینو نن مشال ویډیو ته ویل چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن، د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا او د غسې نور سیاسي مشران به جلسې ته وینا کوي. د منتظمینو په وینا جلسه به د کراچۍ په وخت 4 بجې وي. حکومت یې د کولو اجازه ورکړې ده. پی ڈی ایم تور پوری کوي چې د عمران خان حکومت د 2013 کال ټاکنو کې د دانلې للارې په واک کې راغلی دی، خو عمران خان انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 9 کسان وژل شوي. د کووید 19 وایرس وبا په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس 3,909 پیښې ثبت شوي دي. دغسې په تیرو 24 ساعتونو کې له دې وایرسه 3,433 کسان بیرته ښه شوي هم دي. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مورید لسرازو رپورټونو ته. د امریکا ولسمشر ویلي د افغانستان د خطرناک حالت باوجود به امریکایي ځواکونه د اګست تر 1 په هغه هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. جو بایدن پرون په خبرو کې زیاته کړې چې د پوست کمانډارانو ته حکم کړی چې په کابل هوایي ډګر د بلې ممکنه حملې په وړاندې د خپلو سرتیرو د خوندي ساتلو لپاره اړین اقدامات وکړي. تفصیل له نوریا سنوری اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی او پر کابل هوایي ډګر د ترورستانو د حملې ګواښ تر اوسه ډیر لوړ دی. بایدن پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د ملي امنیت له ټیم او په افغانستان کې له خپلو قمندانانو سره یې کتلي او هغوی ورته ویلي چې په راتلونکو څلېرویشتو تر شپږ دېرشو ساعتونو پورې د یوې احتمالي حملې خطر زښت زیات دی. بایدن وویل خپلو پوځي قمندانانو ته یې امر کړی چې تر هر څه مخکې د خپلو ځواکونو د خوندیتوب لپاره ټول اقدامات ترسره او دا مسله دې یقیني کړي چې دوی هلته د خپلو سرتیرو د ساتلو لپاره ټول صلاحیتونه، امکانات او پلانونه ولري. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات په کابل کې پر دغه ناوړه وضعیت سربیره د ملکي افغانانو ایستلو ته دوام ورکوي او د اګست په یوویشتمه یې شپږ زره اته سوه نور کسان چې په سلګونو یې امریکایان ول وایستل. بایدن زیاته کړه له افغانستان د امریکا د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته هم له دې هېواد د نورو کسانو د ایستلو لپاره خبرې اترې روانې دي. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلن پوځي ماموریت دوه ورځې وروسته د روانې سه شنبې په ورځ چې د اګست د میاشتې یو دېرشمه نېټه ده رسما پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسلامي دولت ډلې یا داعش چې پر کابل هوایي ډګر د وروستي خونړۍ حملې مسؤلیت اخیستی، د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د غچ اخیستونکي برید په اړه وویل چې په دغه برید کې چې پرون سهار وختي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې وشو د داعش دوه غړي ووژل شول. بایدن وویل د مخکې دا خبره کړې وه چې موږ به د دغه برید چې د په لسګونو بېګناه ملکیانو په ګډون دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شول له عاملانو غچ واخلو. هغه زیاته کړه دا به وروستی برید نه وي بلکې ټول هغه کسان به له پښو وغورځوي چې په دغه وحشانه حمله کې لاس درلود. د امریکایي چارواکو په وینا په ننګرهار کې پر داعش ډلې په دغه برید کې د کابل پر هوایي ډګر د حملې انتراح او یو مرستندوی وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درسیزوالۍ د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال مشر جنرال هانک ټیلر پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش وژل شوي غړي مهم کسان یاد کړل او وویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې دغه برید ترسره کړی دی. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. پر اسلامي دولت ډلې یا داعش امریکا دغه برید دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې دې ډلې د کابل په نړیوال هوایي ډګر د هغې ځان وژونکې حملې مسؤلیت اخیستی چې لږ تر لږه یو سل اویا افغانان او دیارلس امریکایي سرتیري پکې وژل شوي دي. دغه انتحاري حمله د کابل د هوایي ډګر په هغه دروازه کې وشوه چې په سلګونو افغانان راټول شوي وو او هڅه یې کوله چې له هېواده ووځي. د خلکو د ایستلو لپاره د امریکایي ځواکونو دغه عملیات وروستۍ مرحلې ته داخل شوي او نورو د ناتو تړون اکثرو غړو هغه پای ته رسولی دي. د برېتانیا پوځ هم د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پرون شنبه بشپړ کړل.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز دوله زرا یو سلو دیرش، پینزل زرا درې سو پینزه شپېته او پینزل زرا و سو پینزه پنځوس کلو هرڅه. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
د اسلامي دولت خراسان په نوم مسول لري د کابل پر هوایي ډګر د اگست شپږشتمه د هاغو بمی چاودنو ذمہواری منلې چې رپورټونو تر مخه د دیارلس امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا یو سل او یا کسان پکې وژل شوي دي. تر هغې پیښې دوه ورځې وروسته امریکایي چارواکو ویل د افغانستان په ننګرهار کې په یوه ډرون برید کې د کابل هوایي ډګر د بریدونو پلان جوړونکي په نخښه او وژلی دی. په داسې حال کې چې طالبانو دا مهال د کابل په ګډون د افغانستان یوه لویه برخه نیولې او وایي چې د حکومت جوړونې هڅې روانې دي، پوښتنه پیدا کېږي چې د اسلامي دولت خراسان ډله څومره قوي ده او دا به ګڼي د افغانستان او هم سیمې امنیت ته څومره لوی خطر پېښ کړي. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
د امریکایي پوځ د مرکزی کمانډي بیان کیپټن بل اربن پرون په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په ننګرهار کې د اسلامي دولت خراسان پر ضد د ډرون په یو برید کې د کابل د بریدونو پلان جوړونکي وژلې دي. نوموړي په دغه اړه د نورو جزئیاتو ورکولو نه ډډه کړې ده. اسلامي دولت خراسان ډلې د اګست په شپږویشتمه د کابل په هوایي ډګر د هغه بریدونو ذمہواري منلې وه چې د دیارلسو امریکایي عسکرو په ګډون یې خواوشا سل کسان وژل او نور ګڼ شمېر یې ټپیان کړل. اسلامی دولت خراسان ڈلا سنگ منست راغلا په دغه اړه په پیښور کې شنون کې او د واشنگتن پوسټ او رسپانې خبریال حق نواز خان وایي چې دا ډله په کال 2015 کې د افغانستان او پاکستان هغه وسلوالو جوړه کړې وه چې د القاعده او طالبانو نه لارې جدا کړې وې.
افغان طالبان کومه وګورو نو هغه تر ډېر وخت نه یو خبره بیا کوله چې د افغانستان د هدف پورې موږ غواړو چې دلته نه د اشغال ختم شي، دلته نه د ځواکونه وځي او دلته د اسلامي حاکمیت او اسلامي نظام راشي. خو یو ډله داسې شته چې هغه سوچ په پاکستان کې هم شته، په افغانستان کې هم شته. هغه دغه غواړي چې دا کوم اسلام هغه ته ښکاري چې دا موږ په غونډه دنیا کې نافذ کړو، لکه هغه ورته خلافت وي، دوی ورته امارات وي. القاعده اوس هغه شان وجود نه لري څنګه چې پخوا وو، نو دغه شان د تعیش په شکل کې هغه خلک یا هغه سوچ والا خلک چې دي هغه به ځان له اوس بیا داسې یو ډله جوړوي او د هغې خطر چې کوم دی هغه به د منطقې ته او غونډه نړۍ ته بیا.
امریکایي چارواکي وایي چې په یو وخت کې د اسلامي دولت خراسان ډلې سره 3000 جنگیالي وو، خو د جون په میاشت کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې د دې ډلې سره د افغانستان په کونړ او ننګرهار کې له 1500 تر 2200 وسلوال ملګري دي. په دغه سیمو کې وخت په وخت د طالبانو او اسلامي دولت خراسان د وسلوالو ترمنځ انخطي شوي دي او د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم د یو شمیر امریکایي ډرون بریدونو هدف هم د دغه ډلې پټن ځایونه او وسلوالو. د اگست په 20مه د مشال لیډو افغان څنګه سره په خبرو کې د افغانستان د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل وروستی برید وغند او زیات کړه چې هغه داعش چې په عراق او شام کې شتون درلود په افغانستان کې شتون نه لري.
اول دا چې افغانستان کې هغه داعش چې په عراق او په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته. عدالت ځینې خلک چې هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروان ځان بلل، هغوی د واقعیتونو په درک کولو سره موږ ډېر باوري یو چې هغوی کله وویني چې اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده، امنیت ټینګ ده، بهرني ځواکونه نشته، د هغو د شورش او د هغو د حرکت لپاره هم بهانه نه پیدا کړي.
د طالبانو مشرانو کابل په خپل ولخه کې د خستونو وروستو په خپلو بیانونو کې ویلي وو چې په افغانستان کې جنگ پای ته ورسید او د حکومتي نظام ودرولو لپاره هلې ځلې روانې دي. لدی وروستو د امنیت په اړه هیلې ډېرې شوې وې، خو د کابل په هوایي ډګر وروستو بریدونو د دغه اداو په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي. آیا د اسلامي دولت خراسان ډله د طالبانو، القاعده او نورو وسلوالو ډلو نه بدله ده؟ په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي نمونه او نشانونه بدل بدل دي، خو د دې ټولو مرام یو دی او هغه د سیمه بے قراره ساتل دي.
دا اسلامي سټیټ خراسان دی، کدا طالب دی او کدا چې دی القاعده دی او کدا مجاهد دی او کدا آی ایس آی دی او کدا د مودي سے کیا پسند دی. دا نمونه دي، دا صرف ټیکس دي چې وقتاً فوقتاً بدلیږي. هم دا کسان مخکې خراسانی مرغانی دي، دا مخکې طالبان و، هم دې طالبان هغې نه مخکې مجاهدین په نوم باندې د افغانستان کې د شوروي اتحاد خلاف جګړه کوله. دوی په شام هغه ټایم هم غرب او سعودي عرب او دا قسمه ملکونه هم بس هم ما تاسو ته وویلو چې د یو بل دا خطې ملکونه چې دی خپل پراکسي په دې په ذریعه وجلې. نو دا ټریډ پارک وي اکثر د یو په پیرول باندې یا د بل په پیرول باندې وي او دوی یو بل سره جنګوي.
د یادونه وردا چې د اسلامي دولت خراسان ډلې ډېره برخه په پاکستانی طالبانو اډانه لري. په دې کې د کورمې څخه طالب کماندان فضل سعید حقانی او د طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد هم شامل وو، خو وروستو د دوی یو شمیر کماندانان په ډرون بریدونو کې ووجل شو. اسلامي دولت خراسان ډلې تیر کال د مې په میاشت کې د شهاب المهاجر په نوم یو وسلوال کماندان خپل امیر مقرر کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د اگست پر شپږویشتمه د بلوچستان په مانګي ډیم کې په یو سړک غاړې بمی چاودنه کې د درې لوی سرتیرو د وژنې پر ضد د سیمې د خلکو احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. دوی د کوټې او ژوب ترمنځ سړک خلاص کړی خو حکومت غواړي چې د دوی د امنیت ساتنې بشپړ ډاډ ورکړي. د پرلت د سیاسي ګوندونو تر څنګ د مذهبي ډلو مشرانو هم ویناوې کړې دي. د صوبې حکومت ویلي چې د مانګي ډیم پیښې د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړولو ته تیار دی. ایوب ترین حال راکوي.
د کوټ څخه یو سل نه کیلومتره لري و شمال ختیځ لور ته په مانګي ډیم کې د چاودنې په ضد پر لټ د زیارت پر کراس اوسم روان دی. په کوم کې چې د اګست په شپږویشتمه مانی ته لیویز میجر نایب رسالدار او د لیویز سپایي وژل شوی و. د پر لټ برخوال ته ډیری سیاسي او مذهبي مشرانو ویناوې کړې دي او ویلي دي چې حکومت د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری وویل چې د پاکستان د عین لومړی ذمېداري د ولس د ځان او مال تحفظ کول دي.
پرون ابل اور اس موږ وړلو هغه ټول تفصيلات راته وي چې د شپې ټکان دي د سار مان چا شخصه ټوکراله بالاستان چک پوسټ او لاندې رمان دېم دې الټا بادي پرتالا دا شخص ته او ته موجوده په دې موقع شاوخه پیدل ګرځي او دلته دلې ویرو گاډي چې دا غ په مایز باندې کیږي او دا شهیدان کیږي.
پر دې محل په خپل وینا کې د اومي نېشنل ګوند په خواني صوبای صدر اجي نظام کاکړ اول چې د غړول نه وړو پیښو د مخنیوي لپاره د ولسونو او قانونو ترمنځ دا او اتفاق ډیر مهم دی.
دا پکار دی چې دا आवाज ورسیږي و اسلام آباد وای وانو ته د کوټي و کور کمانډر ته ورسیږي وزیر اعلی ته ورسیږي ای جی پولیس و ای جی اف سی ته ورسیږي. تر دې هدا پوری خدا درنه ضروری ده چې خاموش شې نو هم به څه وکې سبا بلد سره کیږي بل ورځ بلد سره کیږي. دا یو قومي مسله ده. دا وګرد کام ته پیښه ده. دا نه دی و ضلع ده نه دی و قبیله ده نه دی و علاقې ده. دا د پښتون کام د ګرد پښتون بلوڅ مسله ده. عزیزانو پخپل به پخپل سر دا مسلې شړو کنه دا تره زموج مستقبل نشته. زموج در عزیز نسرو یو مستقبل نشته.
بل په لوتای ده بلوچستان د کورنۍ چارو صوبای وزیر میر زیا لانګو د اگست په 28مه نیټه د پرلت وزایت رسیدلې او الته د پرلت برخوالو د غشتونو دورې دوه وروسته د پښتون قوم جرګې د مشر نواب ایاز جوګزی په مشرتابه کې وا کمیټي جوړه کړې ده کوم چې په دې ترڅ کې د صوبې د جګپړو چارواکو سره ویني. پر دې مال په خپل وینا کې د پښتون قوم جرګې مشر نواب ایاز جوګزی وویل چې د حکومتي تسلۍ وروسته اوس دوی د کوټ ژوب لوی سړک د موټرانو په مخلص کړی دی لکه د ذمہدار واکدارانو او انتظامی چارواکو په ضد به د دوی پر لټ روان وي.
دوی راتلونکي دي چې دا د وزیر اعلی او د کور کمانډر د لیول خبره نو ما دا ټول شپه کاري صدا کمیټي جوړ شي او فوري تور دی البته راته وکی د وزیر اعلی او د کور کمانډر یو ګډ میټینګ وکړ شي جرګې له فازه دا نمائندگان سره تر راغلي دي نمور سره د دوی په منډیټ د دوی په شامل وو راغې کنات کړی دي کوم مسئله سي دا شروع دي د تفسیر چونکی دا تعلق له کور کمانډر او له وزیر اعلی پر لیول باندې وکړ. ما ورته ویل دي چې دا درنه بناست دوی ورځې د تاسو ته ټایم درکو.
د پرلتو برخوالو ته په خپل وینا کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبای وزیر میر زیا لانګو ویل دي چې د ترګرو لخوا د مزدورانو بے ګناه کسانو په نشه کولو کار یو افسوسناک عمل دی.
افیسر کا کام اپنے لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اپنے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے. اگر اس علاقے کے لوگ
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبای وزیر میر زیا لانګو وای چې د افسر کار د خپلو خلکو خدمت کول او د خلکو د ځان او مال حفاظت کول دي. که د سیمې خلک د افسر څخه خوشاله نه وي نو د هغه افسر په ضد به ضرور سخت ګامونه پورته کیږي. دلته خبره ده ونی ورده چې د اگست په 16مه نیټه و منګی ډیم ته چیرمه د زیارت په چپرلیټ سیمه کې هغه مهال و چاودنه وسوه کله چې د منګی ډیم په سیمه کې د مزدورانو د حفاظت لپاره د ځایي لویزو یو ګاډۍ مخ پر تیرېدو وه چې ناڅاپه د ناڅرګندو کسانو له لوري د سړک په غاړه د پټ کړل سوي بم له امله چاودنه وسوه او په نتیجه کې درې لویز والا وژل سوي او درې نور سخت ژوبل سوي وو. په وژل سوو کې لویز میجر زمان پانیزی، نائب رسالدار مدثر کاکړ او سپاهی زین الله کاکړ شامل دي. د چامړې چې لا تر اوسه و خاورو ته د احتجاج په توګه خپلوانو نه دي سپارلي.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د شمالي وزیرستان د ځوانانو د سازمان د مشر نور اسلام داول مړې پرون مازیګر په خپل پرني کلی کې خبرو ته وسپارل شو. نوموړی د اګست پر 28مه یعنی پرون نامعلومو کسانو وژلی او په جنازه کې سلګونه خلکو ګډون وکړل چې ورته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د قومي اسمبلۍ غړي محسن داول ویناوې وکړې. په شمالي وزیرستان کې په تېرو څو ورځو کې دا درېمه هدفي وژنه وه. د دې پیښو ذمهواري تر دې دمه چانه ده منلې او نه هم حکومت تر اوسه په هغو کې ککړتنان نیولې دي. حکومت البته ادعا کوي چې له شمالي وزیرستان یې د ترهګرو منظمه شبکه له منځه وړي او د پاتو هغو پر ضد ځانګړي عملیات کوي. تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ جنازه د اګست په 28مه ماسپښین 3 بجې میرعلي ملاګان کلی کې وشوه چې پکې ګڼو خلکو ګډون وکړ. نور اسلام داوړ د اګست په 28مه د شپې نامعلومه وسلوالو خپل کلی سره نږدې په ډزو ووژلو. د نوموړي جنازه ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د غورځنګ بل مخکښ او قومي اسمبلی غړی محسن داوړ او نور سیاسي سماجي خلک ورغلي ول. د جنازې پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین خپل لنډه وینا کې وویل چې د غلطه جنگ راتلو نو هغه خلک په نخښ شول چې د ولس خبره به یې کوله.
بیا داسې حالت روندي چې هغه خلک چې تاسو خبره کوي څوک ته بیا ګوتې ور وغځېدلې هغې ګرواني نه ته بیا لوس ور وچېدل. نور اسلام د دغه خورې کیم غم تاسو ورته وښایي سر یو سړی چک شو چې کلونکی غم و دا نور اسلام نه و پهشې موجود ګیله نه کوي خو په چار وسې په د وطن شروع د کورې دروازې بند وایي ته کیمه داسې کیسه کوي چې ریاست مو ته تحفظ نه کوي دغه پورې دل وړ څه پلینینګ شته نه. دومره خبره وکړي دا علاقہ پدا کل یک شم نہ مڑائی کیری شہادتینہ کیری دغه کلی نه د خلق سرنګ ووزی دغه ټارګټ کلر ته نن ها اندازا ولاګی چې ز په کلی کې مړای وکي کلی خلق ولر په سر ووزی نشه د نو ته لکه پدا کلی کې بیا چا ټارګټ کینی وک دا زمې در سره نه شوه.
په دغه موګه د غورځنګ بل مخکا شو د سیمې نه د پارلیمان غړې محسن دا وړب وایل چې د نور اسلام مرګ د وطن لویا زیاده.
صدر نور اسلام شهادت دا یو ډیر غټ نقصان ده د وزیرستان د پوره او د ټول وطن د پوره. یو ډیر پیاوړی اووز، یو ډیر مضبوط اووز چې همیشه ای او د خوره چې کومه دهشتګردی راونه دو کوم ټارګټ کلینګ براونو او یقینا چې ټول دنه خبر یې چې د وزیرستان په خوره اولنۍ پرلت د ټارګټ کلینګ خلاف دغه لاندې کړای وو. ډېره بدقسمتي ده چې دا نن په خپل د غیب ټارګټ کلینګ شکار شو. دا ورځ دا والا نه د پوسټرګې لیدلې وه ځکه چې دا یو سیاسي ورکر وو او به دغه د مناسیاتي ورکر چې د امن خبره کو د دهشتګردۍ غندنه کو نو د هغې مستقبل به دا تېره شله کولی شي موږ ولیدل چې هغه به کوم قسم حالات سره مخامخ کیږي.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور د اګست په 28مه مشال رادیو ته ویلي چې د نامعلومو ضد مقدمه درج شوې، پلاټنې روانې دي او د لټون عملیات یې هم پیل کړي. د منظور پښتین تازه څرګندونو په اړه حکومت لاس نه دی ویلي. البته وړاندې حکومت په وار وار ویلي چې سیمه یې له وسله والو پاکه کړې، د داسې پیښو د مخنیوي هم هڅې کړي او د پاتې وسله والو ضد سیمه کې مخصوص عملیات هم دوام لري. نور اسلام داوړ د ضرب اعظم عملیاتو شروع کې دو پس د سیمې د ځوانانو یوه اتحادیه جوړه کړې چې د یوتا فزیرستان په نامه یادیږي او له 2014 کال راهسې نوموړی مشري کوله. سیما کې د نامنۍ او هدفي وژنو ضد بې شمېره احتجاجونه او پرلت کړي، خو د اګست په 20مه نېټه خپله د هدفي برید ښکار شو. د نور اسلام داوړ جنازې پس د ځوانانو تنظیم پښتون ژغورنې غورځنګ او نورو خلکو پریکړه وکړه چې د اګست پر 1.5مه نېټه به میرعلي کې د نور اسلام د مرګ په ضد او کورنۍ ته د انصاف په غوښتنه لوی لاریون کېږي چې د ټولو پښتنو نه پکې د ګډون غوښتنه وشوه. او د نوموړي په څلوېښتمه به د دوی په وینا لویه جلسه د ده په یاد کې کېږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د ولس لخوا له کرونا وایرس د حفاظت پر لارو چارو د عمل نه کولو له وجې په صوبه کې وار بیا د کرونا ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. حکومت زیاته کړې نور به پر ټول بند او ایس او پیز د عمل یقین کولو لپاره د پولیسو ترڅنګ د پوز مرسته هم وغواړي. د پېښور د تر ټولو لوی روغتون لیډینګ یو بیان وایي د کرونا وایرس په مثبتو پیښو کې د هغه کسانو شمیر زیات دی چې تر اوسه یې واکسین نه دی لګولی. د شبیر احمد جان په رپورت کې نور معلومات ورو.
دا اگست په 9 د کرونا وبا لپاره د صحت محکمې ویان ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته وویل چې دا کرونا پر ضد احتیاطي لارښوونه یا ایس او پیز باندې د ولس لخوا عمل درآمد نه کولو له وجې حالات ډېر خرابېدې شي، ځکه د ایس او پیز عملي کول لپاره دوی د پولیسو ترڅنګ د پوز مرستې هم د اخیستو پریکړه کړې ده. دوی وایي په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وبا څلورمې څپې وروسته د مثبت کیسونو شرحه چې څه وخت 1% ته رسېدلې وه بیا 5% ته ختلې ده. دغه نه علاوه چې څوک ویکسین هم نه لګوي پر ضد به کارویانې کولی شي.
فیصلی دا شوی دی چې څومره زمونږ این پی آئیز دی دا نان فارماسوټیکل انټرونشنز کړه چې دا لاکډاونز دی ایس او پیز پابندې دی، نو دې باندې به سختي سره عمل کوي. او ویکسینیشن چې څوک انکار کوي یا څوک نه راځي هغې دپاره دی چې مختلف بندیزونه دي، د هغې د سیم بندول دي، ایون شناختي کارډ بلاک کول دي، نور هم سرویسز دي. خو که انکیس بیا مجبوري شي یا خیری
د اگست په 20مه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په مشوره کې د کرونا وبا او د دې پر ضد د ګامونو او د ویکسین لګولو د جاج اخیستلو لپاره د اعلی پای غونډه کې پریکړه شوې چې زر تازه ویکسین زیاتره خلکو ته ولګول شي او چې څوک انکار وي سختي دې ورسره وکړي شي. طبي ماهرین وایي چې باید حکومت سخت نه سخت ګامونه پورته کړي او ویکسین لګولو او بیا په احتیاطي لارښوونو عمل کولو کې هم سختي وکړي، ځکه هم په دغه لاره خپل ولس او د صحت کمزور نظام د بیړني او بای حالاتونه بچ کول شي. د ډاکټرانو صوبای تنظیم پی ڈی اے ویان ډاکټر سلیم خان یوسف زئی مشال لیډو ته وایي
بعض ازلا کې ډیر زیات تیزی سره روان دي. سلورم نهر اوورال د دې خود ودري خبرې دي چې یو خو پیسو پیس باندې عمل درآمد نه کیږي. په کار دي چې ګورنمنت لګه سختي وکړي په کوم ایریا کې چې بالخصوص په کوم ازلا کې یا چې ډیر وې او تیز روان دي، په هغه کې هغه تدابیر د پاره ویکسینیشن کول، د هغه خلکو ته ایس او پیس باندې عمل درآمد کول یا د سمارټ لاک ډاون کول دا ډیر ضروری دي. او بالکل فوج او دغه خبره چې څنګه ګورنمنت کړی ده نو په کار دي فوجی یا سکیورٹی داری ځکه چې دې وخت موږ په اسپیتالونو ګورو نو موږ سره ډېر زیات رش روان دي او چې کله رش تور زیات شي نو بیا سمبالول موږ تم ډېر ګران شي.
بلخوا د صوبې په روغتونونو کې یو وار بیا د کورونا ناروغو رش سیوا شوې دي. اسپیتال انتظامیا وایي چې ټول هغه ناروغ دي چې ویکسین نه دی لګولې او ویکسین وروسته کو چې تا کورونا لګیدلې هم ده نو هغه دومره خراب نه جوړ نه وي چې روغتون کې داخل کړي شي. د خیبر پښتونخوا غټ روغتون لیډ ریډینګ ویان محمد اسیم مشال لیډو ته په دې باب لوایي
دا علاج چې کورونا کمپلیکس کې دې ټیم کې موږ سره 130 مریضان داخل دي او دا ټول هغه مریضان دي چې ویکسین نه دی کړی، لکه موږ ته داسې ډېر کم کیسونه براغلي وي چې هغه دا ویلي وي چې موږ ته موږ ویکسین کړی دی موږ ته بیا هم کرونا شوې ده. دې ټیم کې چې څومره داخل دي موږ سره د کرونا مریضان هغه کې چا هم ویکسین نه دی کړی، نو ویکسین ډېر زیات ضروری دی. حکومت هم ډېر زیات کوشش کوي چې زیاتره خلک ویکسین ولګي. د ویکسین نه پس که چا ته شوې وي نو هغه دې حد ته نه رسېدلی چې هغه په هسپتال کې داخل شي. ډېر د نش برابر دي چې هغه ویکسین کړی وي او هغه هسپټلایز شوی وي، یعنی هغه کرونا دونه خراب کړی وي چې هغه ته د هسپتال د داخلي ضرورت راغلی وي.
دا په مړله چې د خیبر پښتونخوا د سیاست او خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د اگست په 28مه یو خبری کانفرنس کې ویلي چې حکومت پریکړه کړې ده چې 1500 او 1900 کالو ماشومانو ته به هم ویکسین زر تر زره شروع کړي، چې تعلیمي هلې ځلې بیا ونه درېږي او د وبا مخنیوي هم په صحیح توګه وکړي شي، او راتلونکي دوه میاشتو کې د صوبې 10 میلیونه خلکو ته ویکسین لګول د دوی هدف دی. د دوی په وینا روزانه د 150 نه سیوا خلکو ته ویکسین ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اردن کو په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوی دی. د خبرونو لنډیز له انیسی اجمل اورو.
امریکا د اگست په 9مه له افغانستان د سرګونو افغانانو بهر ملکیانو د وستلو سره نړیوال ماموریت ختمولو ته نږدې شوې ده. په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په کابل هوایي ډګر د وسلوالو حملو ګواښ اوس هم زیات دی. امریکا له افغانستانه د وتلو لپاره د اگست 1.5 نېټه ټاکلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي په افغانستان کې لسولو سبا سره به ټولې سیمې ته ګټه وي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه د قریشی په حواله لیکلي، د افغانستان ګاونډي هیوادونه د دغه هیواد له حالاتو خبر دي او په دې هم پوهېدي چې په افغانستان کې د خراب صورتحال اغېز به په ټولو وي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو سازمان د وژل شوي مشر نور اسلام داوړ مړی خاورو ته سپارل شوی دی. د پولیسو په وینا د یوت اف وزیرستان مشر نور اسلام د اگست په 28مه نیټه نامعلومه وسلوالو په ډسو ووژل. د نور اسلام داوړ د وژنې سیمواري چا نه ده منلې او نه هم حکومت څوک گرفتاره کړی دی. د بلوچستان د منګي بند په پیښه کې د وژل شوو دریو امنیتي کارکوونکو خپلوانو نن د حکومت خلاف په زیارت کرا سړک احتجاجي پرلت وهلې ده. پرلتوال له حکومت د انصاف او په پیښه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. د اگست په 28مه په منګي بند سیمه کې په امنیتي کارکوونکو د سړک غاړې چاودنه شوې وه چې ذمهواري یې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. حکومت د دې پیښې د پلټنو لپاره کمیټې جوړه کړې. ټاکل شوی چې نن د پاکستان د حکومت د زیاتره مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ د حکومت د استعفا او د شفافو انتخاباتو لپاره په کراچۍ کې جلسه وکړي. پی ډی ایم تور پورې کوي چې د عمران خان حکومت د 2013 کال ټاکنو کې د انلې له لارې په واک کې راغلی، خو عمران خان او انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي. او په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 9 کسان وژل شوي دي. د کووډ-19 وایرس وبا په اړه د حکومت ویبپاڼې ویلي چې په تیرو شوارو کې د کورونا وایرس 3909 پیښې ثبت شوې دي.
اوس اوریدونکو د ځوانانو غږ خپرونه د دېونه په پروګرام کې چې تاسو د جمعې په ورځ په ژوندۍ بڼه له اسرائیل محمد سره اوریدلی وه، پر دې خبرې شوې چې آیا ټولنیز رسنۍ د کرکې او سختریزۍ خپرولو لپاره کارول کیږي او که نه، او که دغه کار کیږي نو مخنیوی بیا څنګه ممکن دی.
جلو پنځه سو زوال کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته د سټډنټ د ایئر ایوارډ مله
کو بایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
په ځوانانو غږ فیسبوکي او رادیوي خبرونه کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ بستی. اوریدونکو، لومبې ټولنیزه سایت چې 6 ډیګریز نومېده په 1999 کال کې رامنځته شو. اوس د ټولنیزو رسنیو شمیره په لسګونو کې دی چې پکې مشهور ایپس فیسبوک، یوټیوب، ټویټر، انسټاګرام او نورې ټولنیزې رسنۍ دي. او د نړۍ څخه باندې نیمه آبادی دغه ټولنیزې رسنۍ د خپلو مختلفو ګټو لپاره کاروي. په هغه کې د پیسو ګټل شامل دي، شهرت ترلاسه کول دي، دغه راز د خپلو نظریو د خورولو لپاره هم دغه ټولنیزې رسنۍ کارول کیږي. پر دې بحث کو چې آیا ټولنیز رسنۍ د نفرت او سختریزۍ خورولو لپاره کارول کیږي او که نه، بل دا چې دغه نفرت او سختریزۍ ګټې او تاوانونه چا ته رسیږي او د دې په مخنیوي کې ځوانان څه رول لوبولی شي. مونږ سره میلمانه دي د پېښور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب چې همدا وخت مونږ سره ټلیفون په کرخه دی، او د برتانیا د سولن پونتون د پی ایچ ډی زده کوونکی ضیا الله همدرد چې په ټولنیزو رسنیو یې ایم فل هم کړی، هم مونږ سره د ټلیفون په کرخه راغلی دی. او اوریدونکو زه تاسو ته وایم چې د امریکا په فلوریډا کې کرسټن ګولاچی چې د ډیجیټل میډیا ایکسپرت ده، هغه وایي سوشل میډیا انسانان ان سوشل یا غیر ټولنیز کړل. نو د کی څومره صداقت ته او لومبي پښتنه باز ما همدغه وی د عرفان شپ سم نه چی آیا په پا پاکستان او افغانستان کې ټولنیز رسنۍ د سغدریزۍ لپاره کارول کیږي او کڅنګ
دا سیس دا څه پیدا شو چې د کی د ترخدری او د اکستریمیزم او د غستونز هم را مخامخ شو، لکه څنګه تا وویل چې د سوشل میډیا د اړخه دا څه ان سوشل کارونه هم کیږي، څه کم د موږ نه سټوډنټانو د کارا ډېر د افسوس او یو قسم کا د یری باعث هم جوړیږي. خو یو خبره وزه دا په دې وخت کې دا څه کوم په دې موقع باندې موږ دا چیرې ګڼو چې د سوشل میډیا یو داسې چینل داسې دا سوسایټی نه بهر ده. زما په خپل خیال کې نن سبا چې صورت تحقیق کیږي هغه دا وایي چې دا سوشل میډیا قصور نه ده او نه د ټولنیزې حکومت ادارې دي، هغه دا خو چونکې د سوسایټی یوه حصہ ده. کومې مسلې چې په سوسایټی کې په معاشره کې زموږ په معاشرت کې نو هغه مسلې به تاسو د سوشل میډیا د اړخنن واضح کیږي. نو دلته کې زه بیا اختلاف کوم د ملګري سره چې کوم د ایکسپرت تا کوټ ویلو، نو دا څه ګڼو چې کومې سوشل میډیا د خصیص نه خي او معاشره د خیر د کوم د هغه د اکستریمیزم ښکاروي، هغه د ترخدری ښکاروي، هلته کې کوم د مذهب په نامې باندې خلکو قتل عام کیږي، خو خلک چې کله سوشل میډیا ته کینی نو هغه د خیر خبرې کوي. زما په خپل خیال کې دا ممکن نه ده.
ضیا عرفان صاحب چې کومه خبره وکړم دا غیره دا خبره مخ ته راغله چې سوشل میډیا کې مسله نشته، د سوشل میډیا چې کوم کارون کړي هغوی کې مسله ده. نو تاسو څه ګوري چې لکه نه د 15 اگست نه طالبانو کابل نیولې دي، نو د هغو وروسته تاسو ګوري چې آیا د پاکستان او افغانستان ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبر یو بل تکي چې د هغینه نفرت ته هوا ملويږي، څه وایي تاسو؟
تاسو ته چې د پاکستان یا د افغانستان د ځوانانو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکاری دا په دې وجه باندې موږ ته په سوشل میډیا ښکاری چې دا دوري اسونه چې دي دی په یو بل باندې مسلسل تورونه بیلګول د دې دوړو تاوتریخوالي د پریاستي ساتو. نو بیا چې کله ریاستونه په بر لیول باندې یو بل سره اختلافات لري یا یو بل باندې تورونه لګي، څنګه چې زموږ د پاکستان او هند ترمنځ دی، دغه شان پاکستان او افغانستان ترمنځ دی، تاسو به هیڅ چرته نه لیدلی چې د چین او د پاکستان د ځوانانو ترمنځ چرته تاوتریخوالی. په سوشل میډیا ماته څوک یو ویډیو نشي ښودلی، یو آرټیکل نشي ښودلی، یا یو ګروپ نشي ښودلی چې په هغه کې چینیانو او پاکستانیانو یو بل سره نښتي وي. همیشه به هغه ځای کې تاوتریخوالی وي چې کله د دوو ریاستونو ترمنځ یو بل سره اختلافات وي، یا د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ هغه د ملک دننه ولې نه وي، یا د دوو مفکورو ترمنځ. مثال په توګه باندې چې کوم د مدارس او طالب علم دي هغه اکثریت طالبان سپورټ کوي، او چې کوم کمپال ځوانان دي هغه با اشرف غنی یا کمپال دلته چې کوم تحریکونه دي، کوم سیاسي ګوندونه دي، پی ټی ایم دی، عوامي نېشنل ګوند دی، یا پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی، دا به سپورټ کوي. نو دا اصل کې د مفکورو هغه اختلاف ته کوم چې ځوانان په کار راولي او دا اختلافات یو بل سره ترمنځ یا د دوه هیوادونو ترمنځ دي، دا متخکاري. نو د سوشل میډیا هم دغه رول لري کوم چې یعنی دا یو هتیار دی د دې استعمال باندې منحصر ده چې کوم کس دغه څه مفکوره لري، دغه څه خیالات دي، او غیر سره لپاره په کار راولي. نو په دې وجه باندې د دې موږ ته مثبت او منفي اړخونه دواړه ښکاري. که تاسو ته یو طالب د مدرسې د طالب نه یا د افغانستان د طالبانو نه تاسو کې د چې وخت په حکومت قبضه وکړه چې یاره سوشل میډیا څنګه هغه به تاسو ته چې دا د فحاشه او یعنی د جمهوریت او د اسلام خلاف سازش دی، او که تاسو دغه یو کمپالا او د یو جمهوری سوچ د مفکورې لرونکي یو طالب علم نه یا د یو وګړي نه یو عام وګړي نه پوښتنه وکړي چې یاره سوشل میډیا څنګه استعمالیږي، هغه به تاسو چې دا خطر هغه استعمالي. نو دا اصل کې د مفکورو هغه اختلاف استعمالي ټول
بیا هم زیات تاسو هم وایم چې اوریدونکو ته هم وایم چې طالبان ویل دي چې چې کومه رسنۍ دي هغه به آزاد وي، او بیا هم څنګه تاسو ګوري چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو ویډیوګانې د هغوی دریځونه هم مخې ته راځي، کاغوی څه ټویټ ټویټر دی هغه زما په خلډیر زیات هغوی کاری، دغه راز فیسبوک هم هغوی کاری، عرفان شب سے یو پختنه دا خوغه به تاسو جواب خو یوردون کده لومبه دوی ته ورزو پختنه دا چې څنګه زیا خبر وکړه چې د کمو هوادونو ریاستونو د حکومتونو خپل منځ کې اختلافات وینو د هغې اثر په ولس باندې هم وي. نو کتا سو ګوري د نړۍ په نورو برخو کې هم ډېرې داسې پرمختللي هوادونه چې کوم دي ډیولپ کنټریز دي هلته کې دا هم خپل منځ کې اختلافات وي. خو تاسو څه ګوري چې آیا هغوی هم خپل منځ کې دغسې یو بل ته رد بد وایي کنا د هغوی ټولنې لوستي دي هغې کې دغسې مواد مخ ته نه راځي؟ دغه پوښتنه به تاسو ځواب وي خو یو اردون کې لومبی دوی ته ورځو. سړي مشي څوک خبر کوي؟
السلام علیکم عادل تورایم د ساده کور می دی تصویر علیزای نه سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام تورې صاحب. سړي مشي څه بول غوړي؟
مومند صاحب ویل به دا غوړم چې مو خپل ګور وین وی کنه چې ځنه خالصي خبري کوي چې یعنی ډېر ازریبونه کیږي په کور دی پورا حکومتونه غمونه وچات کی دسې خبره یا دسې لیکل بونی روشي خلکو زړه ته یعنی دوک رسیږي په کور دا دی خو مثال خوله دی که ښه خبره او نه کیږي با دا خبره او نه کیږي په کور دی سړی ښه خبره وکړي چې داسې مواد سپرې شي چې مینه محبت ورسره زیات شي او ځنه د موږ ګورو داسې خبرې د وکړي چې یعنی زړه ته د ډېر دوک ورسیږي او په کور دا دی دی دپوره اقدامات وشي او حکومت په ذریعې سره عوام ذریعې سره او یو کمپین وچلیږي چې دغه مواد ونه لري کړلی شي سوشل میډیا باندې خلکو زړونو ته.
مننه تورې صاحب. مننه تورې صاحب. په دغه به هم خبرې کوو چې آیا حکومتونه یا عام ولس څنګه کولی شي چې د دغې مخنیوي وکړي او پر دې به هم خبرې کوو چې آیا دغه مخنیوي کې او د ټولنیزو رسنیو یا د رسنیو په ازادۍ کې هم څه فرق شته او کنه؟ عرفان صاحب تاسو ما پوښتنه پرېښودې وه کاغذ جواب کې. مننه بوی.
یقینا یو صرف لغونه وضاحت کون غواړم دا همدرد صاحب خبره وکړل چې دا سوشل میډیا یو ټول ده بالکل دا ډېر ښه لفظ ده دا په ریسرچ کې استعمالېږي خو څه کله موږ وایو چې سوشل میډیا یو ویپن ده دنه زبا خپل خیال د باید موږ اجتناب وکړلی شو ولې چې ویپن د نفرت او د جنگ پر استعمالېږي همدغه حال ده زموږ په کوم باندې تاسو د نن مفکوره آیا دا سیز ارینج کړی همدا د پروګرام تا آیا ولې د نفرت لپاره ولې چې موږ دا یو ویپن ګڼو خپل یا ډیفنس کې استعمالو یا د بل خلاف نو زه به دا ریکوست کوم چې دا یو ټول په تور باندې وګڼل شي. دویمه خبره دا ده تاسو د طالب خبره وکړه هغې سوشل میډیا استعمالوي خو هلته کې موږ ګورو چې هغوی مخکې ازادي ورشي نو دا خو لا خبره خو ټیک ده خو په عمل کې دا نه ده راغلي نو زه دام یو قبل از وقته چې تاسو دا امید ظاهر کړئ امید خو پکا هر ده خو دا به کتل شي مخکې چې دا کوي که نه کوي. درېمه خبره تاسو دا تپوس وکړو پیر بهر ملکونو کې سیولایز کنټریز کې هم زمون دا خیال شته سره غیر خپل میډیا خپل نفرت پر استعمالي زما خپل خیال کې استعمالي خو هر یو ده ټولنیز رسنۍ کوم غادي دا خو هر یو ده استعمالي خو دار نفرت لکه مخکې څنګه هم درته وویل چې د پاکستان د افغانستان یا د پاکستان او د انډیا په منځ کې د ځوانانو په کم طریقې باندې په کم اصول باندې د میډیا استعمالي دا از ا ویپن استعمالي او د دې ډېر سخت بهکنی په کار ده ولې چې نه هیټ سپیچ په مخ روان ده دا په دنیا کې د یو کونی کې هم ته داسې استعمال ونه ګوري دی وو خو ډېر خال خال بوي او دوره نفرت پر ونی لکه سوره ریشو سره زمون ځوانان دا از ا ویپن استعمالي نو زموږ خپل خیال دی دا زمون د ټولو فرض ده زه ته ویپن ونه ګڼو بلکې دا یو ټول وګڼو او دا وګڼو چې را دا د ماجې کې امن پر مختګ لپاره موږ استعمالوي
سم زیات تاسو څه وایي چې څنګه عرفان صاحب ویل چې دغه سیمه کې بیا ډیره کارول کیږي د نفرت لپاره په پاکستان کې افغانستان کې تاسو څه ګورئ چې دا د لیک لوس وجه د لیک لوس د کمی وجه ده او کنه څه بل وجه ستاسو په خیال باندې ده؟
تاسو د ریاست یا د سټیټ چې کوم اپریټس ورته وي عرفان صاحب خبرو باندې کوي سټیټ اپریټس موږ دې ته وایو چې پاره کې ستا تعلیمي نصاب پاره کې ستا ادارې ستا سکولونه مکتبونه سوهنتونونه مدارس مساجد تا ټول پاره کې راځي. نو چې کله یو ریاست وګوري چې چیرې مونږه یو وطن سره یو بل هیواد سره به مونږه خط اړیکې لرو نو هغه ټول دغه چې وي یعنی ستا کتابونه ستا نصاب ستا هر څه سره د میډیا چې میډیا پای کې ډېر اهم ټول دی چې پای کې ټلویزیون دی اخبار دی ریډیو دی سوشل میډیا ده دا که تاسو د افغانستان او د پاکستان میډیا وګورئ چې پای کې میډیا او سوشل میډیا دا ټول ټول نو په دې باندې به تاسو ته د ریاستونو هغه ریفلیکشن ښکاري چې ریاستونو کومې پالیسۍ دي دا هغې هغه عکس به تاسو ته په دې کې په نظر راځي. نو زما صرف هم دغه نقطه وه چې دا ټیک ده چې یعنی په معاشره کې یا په ټولنه کې به لږ خلک داسې وي چې هغه به ډېر مثبت لرونکي وي خو اکثریت خلک هم هغه وي چې هغې د ریاستونو پالیسیو ته ګوري او د هغې په بنیاد باندې که تاسو هندوستان میډیا ته وګورئ نو د هغې په ټلویزیون باندې د هغې په اخبارونو کې به د پاکستان خلاف او د پاکستان په میډیا کې او په دغه کې به داسې یو قسم نفرت هغه هیډ سپیچ ریاستونه په خپله یعنی کریئیټ کړي.
زیار ډیره زیاته مننه ستاسو دوه پنشا صاحب ستاسو نه هم تاسو نور هم خبرې کو خو ځینې اوریدونکي دوی ته ورځو خو بیا هم زه اوریدونکو ته وایم چې د پاکستان او افغانستان ریاستونو په وار وار دغه تورونه رد کړي ګینه چې دوی نفرتونه خوري. په فیسبوک باندې هم ډېرې کمنټس مونږ ته راغلي دي. مبارز خروټ لیکي چې ملمنو ته سلام او د دوی نه دغه پوښتنه ده چې څنګه کېدای شي چې ټولنیز رسنۍ هغه د جمهوریت د ودې لپاره وکارول شي. شمشیر پردې هم لیکي چې په نور نړۍ کې دانشته چې سوشل میډیا د خپلو ګټو لپاره کاروي. یوازې پښتانه دي چې په دغه سیمه کې د ټولنیزو رسنیو د لارې یو بل ته رد بدې وای. بیا شاهد خان لیکي چې اواز خپل راپورته کو په ټولنیزو رسنیو باندې. څوک د موږ سره یو اردن کې دوی ته ورځو سلیم شي.
محمد صاحب تاسو استاد ملمنو ټول اوریدونکو ته سلام کوم دی لا چرو غوړو خخ پرونم پیل کړی.
وعلیکم السلام. مننه. څوک خبرې کوي؟
مننه خوشاله اوس محمد صاحب بارام خان یم د ډیر اسماعیل خان.
ښه بارام خان صاحب څه بول غواړي؟
چې دا کوم خلک پر رسنیو باندې چینل باندې کوم شخصي چینل جوړ دي داسې غلط غلط پوسټونه کوي یا ویډیوګانې جوړي دا هیڅ کلم په پاکستان او په افغانستان کې نه دي. دا هم داسې خلک دي چې بار وزل شوی خلک دي داسې خلک دي چې موږ پښتانه په اتفاق نه غواړي. یو خدا خبره ده او دا لکه دا دا خلک دا ټول پیژنم چې کوم شخصي چینل جوړ کړی دی دا پاکستان په افغانستان کې نه دی. کته هغه د لکه دلته خلک لکه ټي وي نشي کتلای لکه موږ په پښتني علاقې کې پاکستان خبره ز کوم نو دی په فیسبوک څنګه وکړی. دلته خلکو سره دومره تعلیم نشته. او بل خبره دا کوم منصب چې لکه دوی خپل شخصي ګټي پاغو کې دوی ته فیسبوک ډالر ورکوي غو په بدله کې لکه خلک راو پاره یو بل خلاف خبرې وکنو دوی چې هغه خلک سمره لا پالو کوي یا لای کوي دوی خپل شخصي ګټي په غو باندې دوی ته پیسې ملایوي. یو خدا خبره سوله آیا یو داسې څه تاغشته ده لکه قانون شته یا چې دا رسنۍ باندې کومې د غلط پوسټونه یا ویډیوګانې سوکي چې د دوی خلاف خلک یو یک شن واخلي دا څه لارې شته ده کنستا؟
سم عرفان صاحب کړ دوی دغه پښتنه جواب کې مننه به یوردی دغه نظر ته څنګه ګوري؟
یقینا د پهلا تاسو کو د منګری د قانون حواله سره بالکل قانون پور پی کا اشتا پاکستان تاسو وی وا هم اکثر کتل هغه د حکوم د خې خبرې کوي ته په خلاف خبرې کوي یا خلک د امن خبرې کوي دا څه قانون د خلاف استعمالي قانون نه اکثر سټیټ یا حکومتونه یې هغه د عام ولس خلاف دا استعمالي کوم چې د امن او د بیداری خبرې دا اکثر راشي خو نه وي خبرې باندې زه پوه شوم. مان اکثر ځنه خلک ملګری ته پوس دوه کې د ملګری ته زده وایم تیر د علاقې په څه جوړیږي مخکې د پښتنه په کوم طرف ته ځي زه ورته وایم اکثر څه څه غوږ څنګه غواړي مغه طرف ته ځي. مونږ اوس کله یو طرف ته وایو چې مونږ امن غواړو بل طرف ته مونږ وایو چې د ټولو دنیا زموږ خلاف سازش کوي لکه څنګه د ملګري مو ویلي چې خلکو ته ډالر ملوېږي خلکو ته پیسې ملوېږي. زه خپل دا نظر لرم اگر چې دا خبره په خپل ځای باندې خو زه دا نظر لرم چې کله مونږ صرف دا هم کنټرول کړی چې مونږ خپل د خپل واک کې کړه یا مونږ ته دا کله احساس وشولو چې دا نفس خبرې زه کوم د دبو نتایج صحیح یا مونږ ته دا احساس وشو چې زه په د فیسبوک باندې یو ټکی لیکم په میډیا باندې رسانی ټولنه باندې ټکی لیکم یا داسې څه لفظ لیکم یا کمنټس ورکم د دبو نیگیټیو او پازیټیو آؤٹکم چی زما په خپل خیال کې ډېر مسلې د زموږ خپل کې نشي. زه اکثر خپل ځنه ځکه چې ماته ډېر غوسه راشي چې ماته څو کمنټ الټا وکی الټا سیده خو بس زه یو ریس ځان سره فریدم زم چې نه زه به چاته الټا خبره نه کوم په دې باندې غوسه ولې څه به غوسه مخ کې نور زیاتی دي. نو زه صرف دا وایم چې یقینا قانون هم ستاسو لپاره هیڅ سپیچ یا د نفرت حکومت اظهار ده هغه لپاره حکومتي قانونونه نشته خو هغه اطلاق کلم صحیح نه ده شوی. هم د کشان کتا سو وګوري زمونږ په علاقو کې دوره زمونږ سیم هم نشته. خلک خبرې کوي خبرې کون غواړي هغه وایي چې زیات نه زیات خبرې وکړو فیسبوک استعمال کوو ټوټر استعمال کوو خو د دوی رسانی حکومت ټولنیز هغه دي اداري دي دې باره کې خلکو ته علم کم ده. ادا نه ګوري هغه خبرې خو کوي خو لیک لوست نه کوي ریډینګ نه کوي بوکس نه وایي دا خبرې صرف حسې نه دي دا خبرې نورم یاره ترخه زیاته وي الکه ته پوه نه وي په دمانډې. زه دا وایم چې معاشرې کې د لیټرسي ریټ د علم
تاسو مطلب دا دی عرفان صاحب چې ټولنیز رسنیو کې بهر هغه څه وي چې څه مونږ ورکوو هغه به مونږ ته مخې ته راځي. بالکل زما تاثر متفق ہوں سمجھ اور موضوع دار چې آیا ټولنیز رسنۍ د سختریزی او کرکی نفرت خورول لپاره کارول کیږي او کنه او بل دا چې د دې مخنیوي څنګه کېدای شي او ځوانان په دې کې څه رول لوبولی شي او پر دې هم خبرې کوو چې دغه نفرتونه دغه سختریزی چاته ګټه رسوي. پر دې خبرې کوو موږ سره ملمانه دي د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد سید عرفان اشرف صاحب او له برتانیا موږ سره د سولن پوهنتون زده کوونکی د پی ایچ ډی ضیاء الله همدرد د ټلیفون په کرښه دي. دوی سره نورې هم خبرې کوو او بیا هم زه تاسو دا وایم چې عرفان صاحب یا ضیاء الله همدرد چې څه هم وایي دا د هغوی خپل نظر دی، د هغوی شخصي نظر دی او د پاکستان ریاست په وار وار دا خبره کړې ده چې هغوی څومره هم دغلته کې قوانین جوړوي نو د میډیا په اړه باندې د هغې هدف میډیا ته تقویت ورکول دي، ګټه ورکول دي او د داسې موادو مخنیوی کول دي چې هغه نفرت خوري، کرکه خوري. زیاته سره زما اوس پر دې خبرې کوو چې دغه نفرت او سختریزۍ مخنیوی څنګه کېدای شي او په دې کې به ځوانان څه رول لوبولی شي. خو وختي چې څنګه ما خبره وکړه چې آیا داسې ممکنه ده چې د کما ازادۍ دي د ټولنیزو رسنیو د هغې هم مخه ونه نیول شي او چې کوم نفرت دی، کوم سختریزۍ ده هغه خورول کېږي چې د هغې هم مخه ونیول شي، آیا داسې ممکنه ده؟
یقینا ممکنه ده، داسې ناممکنه خبره نه ده چې نفرتونه ختم شي، چونکې تاسو تمام چې د سوشل میډیا ټولز دي او په دې باندې موږ ته د معاشري یو عکس ښکاري. که تاسو د افغانستان سوشل میډیا وګورئ نو په هغې کې به تاسو ته جنګ او تشدد او د سرتیرې چې کوم چاودنې دي د هغې عکسونه یا د خلکو د جړاګانو ولې هلته کې یو جګړه روانه ده، یا سیاسي کړکېچ جوړ شوی دی چې کوم د دې وخت کې د تېره یو هفتې یا دوه هفتونه چې کوم اپډیټس روان دي. دغه شان که تاسو د تایوان یا چېرته دغه د تایوان سوشل میډیا وګورئ نو په هغې باندې چې هلته کې کوم پولیټیکل کانفلیکټ دي دا غي عکس مخکاری، که تاسو هندستان وګورئ دا غي د انټرنل کانفلیکټ دغه به درته ښکاري، که په پاکستان وګورئ نو د پاکستان په سوشل میډیا کې به تاسو ته د مختلف سیاسي ګوندونو هغه عکس ښکاري، د ټولنې عکس به تاسو ته ښکاري، خلکو به چې دغه کې په پېښور کې به څوک ملګري به لګیاي هغوی به په خیبر چرسي ټیکه کې خوراک کې د هغې عکسونه به ورکړي، څوک به ډرایوینګ کې په موټر وے باندې چکرې به لګي د هغې تصویر به ورکړي.
تاسو مطلب دی چې ټولنه کې وي هغه به په فیسبوک باندې ښکاري، هغه به په ټولنیزو رسنیو کې ښکاري.
ساده خبره ده، تاسو مثال نه ما د دې لپاره درکول چې خلک چې دي زموږ دا خیال دی چې را زموږ د ټولنه چې ده دا صرف دلته کې ده، دلته نه ده، زه په ټویټر باندې ګورم ما د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی دی، نو په سوشل میډیا کوم سپیسز دي په ټویټر باندې هغې کې هندوستان او د پاکستان د پنجاب چې کوم ځوانه نه وي بل ته کنځلې کې ولې دغه نفرتونه سیاسي په دغه کې دي.
خو که تاسو وایئ چې په ټولنه کې د کتاب ارزښت وي، د کتاب اهمیت وي، نو بیا به په فیسبوک باندې هم کتاب ښکاره کېدی.
یقینا که ټولنه کې کتاب وي، که په ټولنه کې امن وي، په ټولنه کې جمهوریت وي، که په ټولنه کې بشري حقونه وي، که په ټولنه کې تهذیب وي، هغه به موږ ته ښکاري. دا چې کومه دنیا کې داسې څه نه دي، زه په یو کې یم په انګلینډ کې، نو په انګلینډ کې چې زه سوشل میډیا ګورم نو د دې په ټویټر باندې یا په دغه باندې نو په دغه کې دغه پارټیز وي، د فوټبال میچونه وي، په هغې کې سپورټس اکټیویټیز وي، په دې باندې خلک بحثونه کوي چې په فوټبال کې زمونږ ټیم اوبیللا وی ګټلا دي، دلته وجوهات وي یا دلته مسلې وي. ځکه درته وایم چې دا مسلې چې دي دا ډېرې ډیپ دي، ځکه عوامو ته یا ولس ته ډېر قصور نه وي.
موږ سره اورېدونکي دوی سره هم خبرې کوو. سړي مشي څوک خبرې کوي؟
مننه مومن صاحب، جلال وزیر یم له دوبۍ څخه، قربان میلمه ته هم سلامونه کوم تاسو ته.
وعلیکم السلام. نړۍ مننه.
ګوره ځوانانو موضوع مرخصتې ده سوشل میډیا. مومن صاحب نن سبا چې کوم ورانې کوم ځوانانو شروع کړی دی کنه، اسپیشل هغه ځوانان کنه چې صرف یو دومره تعلیم کړی دی چې هغه لیکل کولی شي، بس نوره په هیڅ هم نه پوهیږي، نو هغه خلک راوچت شوي دي په سوشل میډیا باندې، نفرت خوروي، د نفرت نه ډک پوسټونه کوي، یو بل ته کنځلې کوي، مینا محبت یې ورکړی دی د افغانستان د پښتنو، د کوزې پښتونخوا د پښتنو، دغه حالات یې شروع کړی دی. نو چې زمونږ ځوانان په سمه لار نه دي کنه، زمونږ شاته نسل به څنګه سم لاړ شي؟ اول خو زه دا وایم چې ځوانان سمول په کار دي. نو بل خبره دا چې پښتنه می داد ترې چې آیا د ځوانان به څنګه سم شي او دا ولې نه سمیږي؟ دوی ته استادانو په سکولونو کې سملار نه ده خودلې، او که د دوی د مور د پلار غلطي ده، که د کور والا مشران څه نه ورته وایي، هغه خو یې هم ویني، هغه خو یې هم ویني چې زما زوی زما د کور غړی دغسې کار
کوي. تاسو فون مه بندوي عرفان صاحب، ته دغه پوښتنه وړم. عرفان صاحب، په دغه پوښتنه ځواب کې مننه به وي.
یاره جی بالکل، دا ملګری خبره وکړه، خو د ملګری ته دا وایم چې په یو ټولنیز کې ټول خراب هم نشي کېدی ځوانان، او ټول ښه هم نشي کېدی. په هر ټولنیز کې هر قسم خلک دي. کوم خلک بالفرض زه خپل پېښور کې اوسم، او زه ګورم فیسبوک هم ګورم، ټویټر هم ګورم، ته کوم چیز زه ګورم کنزل دا ما په ذهن کې هم نه راځي چې په هغه یو سیکنډ هم زه ضایاتم. هر قسم خلک به ته ګورې، که هغه په امریکا ده، د نړۍ کوم ملک ده، هلته کې به تاته سمستر ملاو شي، هلته به داسې ذهن والا خلک ملاو شي چې کنزل هم کوي، هغه څه خو به نه کوي، خیر سمې به کوي، په هغوی ته خلک وایي دا کېدای شي ذهني طور باندې پرابلم وي.
عرفان صاحب،
هغوی سره همدردي کوي.
عرفان صاحب، دغه ستاسو خبره چې هغوی سره خلک همدردي کوي چې څوک داسې کوي، هغوی ته جواب نه ورکوي؟ ستاسو خبره مطلب دا دی چې څوک دا بد ردی وایي؟
یقیناً زه دا وایم، خو دلته ولې همدردي نه کوي؟ د ملګري ته زه دا وایم، د ګوره تاسو کله فیسبوک یا د ټولنیز کوم داسې هغه رسنۍ داري هغه دې استعمالوئ، نو تاسو ګوره دې ته ګوري چې د خبره کوي ته کم په کم بنیاد په کم لاجک کې. مسئلہ دلته کې دا شي اشار صاحب، چې پاکستان کې کوم طرحه دری ده، آد اقتصاد حصہ ده، آد سٹیٹ طرف نه دی هغه وده چې یته د شیخ رشید هر پرستان پنسو ګوره، یا به د انډیا خلاف خبرې نه شروع کیږي، او یا به ګوري چې په افغانستان کې زمونږ کم کم اهداف پورا شو. اهداف
نو پښتنه دا ده چې زیاده هم وردو زیاد ستاسو په خیال نو بیا د دې څه حل نشته که څنګه؟ او که دغه هم کېدای شي چې ځوانان خپل هم یو سوچ وکړي، ځان هم ذمهوار وګڼي، او څنګه چې ما وویل دا هم یو حل کېدای شي چې خلک داسې خلک نه فالو کوي چې هغه سردرزي نفرتونه خوري. یا چې عرفان صاحب وویل چې باید د دغه خلکو سره همدردي په کار ده، دغه بیمار دي.
د عرفان صاحب خبرې سره زه اتفاق لرم، تر دې دغه پورې چې دا د ولسونو یا د ځوانانو کې اکثر خلک بیمار وي یقیناً، خو دا خبره چې ده د بنیادي توګه باندې کوم چې د عرفان صاحب خبره ده، د ریاستونو د لیول نفرتونه وي چې هغه موږ ته د ولس په دغه کې ښکاري، چې کله ریاست خلکو ته پته ولګي چې هندوستان زمونږ ازلي دښمن دی، ځکه چې ریاست ورته ویلي افغانستان چې دی دا زمونږ دښمن دی، ریاست ورته ویلي افغانستان خلکو ته، هلته ریاست ویلي دي چې هغه پاکستان زمونږ دښمن دی. نو دغه نفرتونه چې موږ ته ښکاري، نو چې کله ریاستونه یو بل دښمنان دکلیئر شي،
نه نو د ریاستونو مشران خو یو بل سره کینی، د ریاستونو مشران خو یو بل سره کینی، یو بل سره لاس ملاوي، یو بل غیږ ورکوي،
یو بل خلاف بیانونه
نه په ټولنیز
هغه یو بل سره کینی هم، خو د یو بل خلاف هغه نفرت کی هغه د پالیسو اختلاف چې وي هغه هم وي، هغه موږ ته ښکاري د هغې په بیانونو کې، ښکاري د هغې په ټویټونو کې، ښکاري تاسو د امرالله صالح ټویټ وګورئ، تاسو د دې طرف نه فواد چودري ټویټ وګورئ، هغې یو بل سره په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنو باندې یو جګړه شروع کړي.
ضیاء الله همدرد شو، عرفان صاحب شو، زموږ کې دا څونه اورېدونکي دي. دا اوس موږ سره وزیر صاحب هم د ټلیفون په کرخه ردوی شو، نو دوی خو دغه خبره کوي چې موږ نه کارو، موږ خو د نفرتونو خورولو لپاره، د سغدریزۍ خورولو لپاره نه کاروو.
دوی به نه کاروي، دا ما تاسو ته وایي چې دا به زه به نه کاروم، بل به نه کاروي، ولس چی وي کنه.
لکه تاسو خبره وکړه، وبخښه تاسو خبره پرې کوم، لکه تاسو خبره وکړه چې په برتانیا کې دغه سیس ډیر زیات کم دی، په امریکا کې ډیر کم دی، عرفان صاحب هم ویلي، نو مطلب دا دی یا چې کوم جلال وزیر موږ سره د ټلیفون په کرخه ده، دا خبره وکړه چې داسې ځوانان اکثر لږې لیک لوست کړی سره په ماغه دغه نفرتونه خوري. مطلب د لیک لوست نه دی چې لیک لوست وکړي ځوانان، زده کړې وکړي، ریسرچ وکړي، تحقیق وکړي، نو په خپله به دغه هر څه مخنیوی وشي.
یقینا دا حل امکان داسې پاکستان ذکر نه لري چې په یو ریاست کې ټول خلک چې وي هغه نه ټول اعلی تعلیم یافته وي. دا په امریکا کې هم داسې نه ده، دا په دنیا په یو هیواد کې داسې نه وي چې ټول خلک چې هغه دومره هایلی کوالیفاید وي، دومره زیات ریسپانسبل سټیزن وي، چې هغوی به دا ټول په خپل لیول باندې د ریاستونو هغه په اړه ټولنه کې وي، ډېر لږ خلک وي. یعنی په پاکستان کې دننه د امن غږونه، د جمهوریت حقونه، د بشري حقونو اوازونه دا ډېر کم وي. ټوټل تاسو به په ټولنه کې زموږ پښتنو ټولنه کې به تاسو ته 200 کسان نه ملاوېږي. خو اکثریت په لیکونو چې کم ځوانان دي هغه میډیا کر مایند دي، عام ذهن لرونکي وي، هغوی دغې نفرتونو کې دغې ښکار شي، او دغې په وجه باندې چې کم ګروپونه بیا جوړ شي، یو بل ته خلک چې کوم دینو مورچې جوړې کړي دي سوشل میډیا نه.
یو جهان مننه ستاسې دواړو قدرمنو میلمنو نه چې موږ ته مو وخت راکو. نړۍ مننه عرفان صاحب او ضیا الله همدر صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو نه ښه وختونه اوردونکو د مشلو ځوانانو غږ خبرونه همدومره وه. نن پکې مونږه پر دې بحث وکړو چې آیا ټولنیزې رسنۍ د نفرت او سختدریزۍ خورولو لپاره کارول کیږي او که څنګه، او بله دا چې د دې ګټې او تاوانونه بیا چا ته رسیږي، او د دې په مخنیوي کې بیا ځوانان څه رول لوبولی شي. پر دغې باندې مو بحث کوو. موږ سره وو د پېښور پوهنتون نه د جرنلزم څانګې استاد سید عرفان اشرف صاحب، او له برتانیا سولن پوهنتون نه موږ سره ضیا الله همدرد د ټلیفون په کرښو. دوی هلته کې پی ایچ ډی کوي او بیا هم تاسو مې چې دوی ایم فل زده کړې هغه په ټولنیزو رسنیو کې کړې دي. همدې سره پروګرام وخت پای ته رسیږي. خپل کوربا سره لمومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. ښه وختونه.
دا مشال تر څنګه اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپه گو.